لاس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو کوربه او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روحان ستاسو هرکلی کوو. د دې خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د پارلمان یو غړي پر اسلام آباد غږ کړی چې د حقانی شبکې غړي او نور طالب جنګیالي د افغان حکومت ته وسپاري. په کندوز او د شمال په ځینو نورو سیمو کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ د جهادي قمندانانو د راوتو په وړاندې د اندېښنو موضوع به هم په یو تحلیلي راپور کې وڅېړو. نور موضوعات او راپورونه هم لرو. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې واوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نشې موادو پر ضد مبارزه باید په خپله د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړه سي. د بلخ د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کلیو پراختیا ریاست 9 تنه کارکوونکي د ناصرګندو وسلوال لخوا وژل سوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینۍ وسیله ده چې کولی سي د تهران د اټومي وسلې مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل، متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نشي موادو پر ضد مبارزه باید په خپله د افغانانو په مشرۍ پر مخ لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د نشي موادو سره د مبارزې او د قانون او نظم د ادارې مشر جیمز ډی هارت له امریکا ژغ سره په مرکه کې ویل، بهر نړۍ د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې یوازې طرح وړاندې کولی سي، خو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره باید خپله افغان حکومت باید ګامونه واخلي.
This has to be an Afghan owned Afghan
دای وای دا باید افغانان لخوا او د افغانانو په مشرۍ هڅې وي. زموږ تجربه دا ده چې بهرنیان موقتی حل لارې پیدا کوي، خو د ستونزې دایمي حل باید دلته ومندل سي. شاغلی دی هارتویل نامنیو د نشي موادو پر ضد مبارزه ټکنی کړې ده او د نشي موادو تولید او قاچاق د افغان حکومت د وسلوال مخالفینو پراخه مالی سرچینه ګرځېدلې ده. د بلخ د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د دغه ولایت د کلو او پراختیا ریاست 9 تنه کارکوونکي تیره شپه د ناصرګندو وسلوال لخوا وژل سوي دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان شیرجان دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د دې ولایت په زاري ولسوالۍ کې چې د سرپل ولایت سره ګډه پوله لري وژل سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې یاد کسان زاري ولسوالۍ ته د ملکي خدمتونو د وړاندې کولو په هدف تللي و، خو پولیسو ته یې خبر نه ورکړی. هغه وویل چې په دې اړه د دوی لخوا څېړنې پیل سوي دي. د یادونې وړ ده چې درې ورځې وړاندې په همدې ولسوالۍ کې د پولیسو لخوا تصفیوي عملیات پیل سوي وو. په هلمند ولایت کې د افغان دولت د وسلوال مخالفینو دوه قمندانان وژل سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي د مولوي قاسم او ملانقي په نامه د وسلوالو دا قمندانان د مرجع ولسوالۍ په شاکي کلي کې د ملي پولیسو په عملیاتو کې وژل سوي دي. اعلامیه وایي د کسانو په مرجع کې په تروریستي فعالیتونو او د سړک غاړې د ماینونو په ایښودلو کې لاس درلود. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا دغه ادعا په کلکه رد کړې. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په یوه دوستانه لوبه کې له بنګلاديش سره سیالي کوي. دا مسابقه چې د 2013 کال د نړیوال جام د لوب لپاره له مقدماتي سیالۍ څخه ده د بنګلاديش په پایتخت ډاکا کې کیږي. د ملي ټیم مرستيال روزونکی علي اسکر لالي ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړي د نننۍ مسابقې لپاره پوره چمتووالی لري.
دوی
وایي فکر کوم د بنګلاديش په ټیم کې هغه ورته چې زمر لوبغاړي لري نسته. زمر د لوبغاړو لوړ مورال او تکتیکي پوهه د سیال ټیم په مقایسه لوړ ده. د افغانستان ټیم تیر جمعه په یوې دوستانه سیالۍ کې لاوس ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. بیا هم شراغلاست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینۍ وسیله ده چې کولی سي د تهران د اټومي وسلې مخه ونیسي. شاغلی اوباما د اسرائیلو له یوه ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل، د حقایقو شواهدو او تحلیل پر بنسټ دوی دا ثابتولی سي چې اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي غوره لار له ایران سره د سختو شرایطو لرونکې یوه موافقه ده. اوباما وویل پوځي اقدام حتی که متحده ایالات هم برخه پکښې واخلي دا ستونزه ستونزه نسی وارولی او ټینګار وکړ چې داسې یو اقدام د ایران په اټومي پروګرام کې ځان راوستای سي خو لمنځه یوړای نسی. اوباما د ایران د اټومي پروګرام پر تایساتو د اسرایلو د احتمالي برید پاړه چې ډیری اسرایلیان یې پلوي کوي لڅویلو ډاټه وکړه، خو ویول هغه څه چې د اسرایلو خلکو ته یه وایلی سم دادی چیز استاسو اندیشنی او ویر درکوالی سم. پر هم دیمه حال سبینه معنی وای که چه هم ده داغه هوا ده بحرانوی چار وزیر جان کیری تبی سوی خوبیا هم کوالی سی چی ده ایران ده اتمی پروگرام پرده خبری مخته یوسی. په قبایلی سیمی شمالی وزیرستان که پرون پر هوایی حملو که سوارلس مشکوک وسلوال وجل سویده. دا کسان د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید او د پاکستانی ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي سرچینو ویلي بی پیلوټ الوتکې د دوشنبه په ورځ ناوخته په شاوي سیمه کې څلور مشکوک وسلوال چې په یو موټر کې سپاره وو ووژل. په همدې حال کې د پاکستان پوځ وایي په دتخیلو سیمه کې جنګي الوتکو لس وسلوال ووژل. په دې بریدونو کې د وسلو او مهماتو یوه ستره زیرمه هم له منځه وړل شوې ده. د عراق چارواکي وای په انبار ولایت کې د پولیسو پر یو مرکز د اسلامي دولت په نامه ډلې په دریو ځانوژونکو بریدونو کې لږته لږه یو څلوېښت سرتیری او شه وسلوال وژل سوي دي. پولیسو ول وسلوالو په دې بریدونو کې له هغو هموي ډوله پوځي موټرو ګټه اخیستی چې له عراقي ځواکونو څخه یې نیولي و. په دې حملو کې څه د پاسه شپېته سرتیری او شه وسلوال ژوبل سوي هم دي. عراقي ځواکونو ته دا درنه مرګ ژوبله په داسې وخت کې رسېدلې ده چې حکومتي ځواکونه د شه ملیشو او سني قبایلو په مرسته د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت د مرکز رمادي د نیولو لپاره عملیات کوي. بل لور ته ملګرو ملتونو تېره ورځ وویل چې په عراق کې په تېر مۍ میاشت کې امنیتي پیښو څه د پاسه یو زرو او دېرش کسان وژلي دي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي د سوریې مرکز دمشق ته نږدې د یرموک د کډوالو په کمپ کې وضعیت ډېر بحراني دی. پیری کرانبول د دوشمې په ورځ وویل یرموک کمپ ته د جګړو له امله د تېرې مارچ میاشتې له اته ویشتمې نېټې را په دې خوا هیڅ ډول مرستې نه دي رسېدلې. نوموړي وویل د یرموک د کمپ وضعیت د سوریې د ولس او د فلسطینیانو لپاره د سوریې د شخړې د ناورین ښکارندوی دی. د اسلامي دولت په نامه ډله په تېره اپریل میاشت کې د یرموک کمپ ته داخله سوه او له هغې نیټې راهیسې په کمپ کې او د هغه د باندې جګړو زور اخیستی دی. ملګرو ملتونه وایي زرګونه کسان له یرموک کمپ څخه تېښتې ته اړ سوي دي. او د امریکا دفاع وزارت پینتاګون پرون د یو بېسار اقدام په ترڅ کې د هغې روسي جوټ جنګي الوتکې ویډیوي تصاویر خپاره کړل چې په تور سمندرګي کې د امریکا د یوې جنګي بیړۍ پر سر الوزي او په دې توګه یې د روسي رسنیو راپورونه بې اعتباره وبلل. د خبرونو پای
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د پاکستان د ملي پارلمان یو غړی وایي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید د حقانی ډلې او د افغان طالبانو مشران کابل ته وسپاري. د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنه د دولتي چارواکو لخوا د خبریالانو په وړاندې د تشدد پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د شمال په ځینو ولایتونو کې د جګړې ډګر ته د پخوانیو مجاهدینو د راوتو په اړه اندېښنې به په یو ځانګړي راپور کې وڅېړو.
هغه پخوانی وسلوال کسان ستدي چې مثلا دوی همیشه توپک په وسله دوی امراه به حیات کړی دی، دغه کسان بیا هم دوباره منسجم شوي دي.
کابل د پاکستان پر تجارتي مالونو چې د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته ترانزیت ځي خاک پولی او بانکي تضمین لري کړ. نور راپورونه هم لرو. د ښځو لپاره د ازادي راډیو په ځانګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ کې به له هغې ټولنیزې فعالې سره خبرې واورئ چې له مایوبو افغان میرمنو سره د مرستې پروژې لري.
په دې ژوند کې ډېر تغیرات راغلی ده. دوی خپل هم کار کوي، نور معلولینو هم په دې بخشو کې آموزش ورکوي او خپل هم په دې عاید لري.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي 19 پروګرام تاندې څنګ سره په دوهمه نیمه کې خبريږي. زموږ غږ لا آزادۍ راډیو اوري. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د پاکستان د ملي پارلمان یو غړی او د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر وایي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف باید د حقانی شبکې او د افغان طالبانو مشران کابل ته وسپاري. د نوموړي پاکستانی وکیل څرګندونې په داسې حال کې خپرېږي چې افغان ولسمشر په دې وروستیو کې له پاکستاني چارواکو څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د افغان طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
د پاکستان حکومت باید د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې لپاره د حقانی شبکې او همداراز د افغان طالبانو غړي د کابل په غوښتنه افغان دولت ته وسپاري. که چیرې کابل ته د افغان طالبانو او حقانی شبکې د غړو په سپارلو په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي، نو پاکستان ته پکار دي چې د هغوی په سپارلو کې ستونزه ونه لري. دغه څرګندونې د پاکستان د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر اویس احمد خان لغاري د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دغه کمیټې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. لغاري دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د مئی په 13 نېټه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستاني چارواکو څخه د یو لیک له لارې غوښتي وو چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي. ویل کېږي چې ولسمشر په دغه لیک کې له پاکستاني حکومت غوښتي چې په کویټې او پېښور کې د طالبانو مشران ونیسي او د دواړو هېوادونو د امنیت خرابولو په تور یې عدلي او قضایي محکمو ته راکاږي، په دې هېواد کې د وسلوالو طالبانو پټنځایونو له منځه یوسي او د حقاني شبکې پر ضد خپل عملیات پراخ کړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو مخې د هېواد د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر د ولسمشر غنی غوښتنو ته په اشاره ویلي که چیرې د افغان طالبانو او حقاني شبکې مشران په پاکستان کې وي، نو باید افغان دولت ته وسپارل شي، ځکه چې دواړو هېوادونو هدف د سولې راوستل دي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي وایي پاکستاني چارواکي دوی په دې وروستیو کې له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په لړ کې کړې ژمنې عملي کړي او په دې لړ کې د ورسره مرسته وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي ایمل خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان دولت غوښتنو او افغان دولت ته د طالب او حقانی شبکې د غړو د سپارلو په اړه د پاکستاني چارواکو وروستیو څرګندونو په اړه وویل.
دواړه حکومتونه کېدای نو هغه د یو بل نه دا مطالبه کوي چې د هغوی مخالفین دي ونیول شي، د هغوی خلاف د عملیات وشي. که فرض وکړو د پاکستان د طرفه چې کوم خلکو فرصت ورکول کېږي چې د هغوی خلاف د کاروایي وشي، دغه څنګه افغانستان د خوا چې کوم نمونه ورکړی شوی دی مطالبه کېږي چې دوی خلاف د کاروایي شي، نو دوی ګرفتار شي، دوی دمتا والا شي. د ټولو ملکونو کې د دې کوپونو خلاف چې هغه د امن لپاره ایران د صحیح لګیا دی، او نو دې صورتحال نه وتو لپاره پکار دا چې ټولو ملکونو په خپل خپل ځای باندې کې دی او خپل خپل تاریخي رول ادا کړي، او د امن لپاره او د ثبات لپاره چې دی نو خپل جدي قدمونه پورته کړي.
په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو نوې بڼه خپله کړې او د تیر په پرتله یو بل ته نږدې ښکاري. همدا لامل دی چې په دې وروستیو کې دواړو هېوادونو ترمنځ د سیاسي او پوځي پلاو راشه درشه هم ډېره شوې ده. د پاکستان صدر اعظم په تېره میاشت کې کابل ته د خپل وروستي سفر پر مهال ویلي وو د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نشي کېدای.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د ملي پارلمان یو غړي ویلی دی چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید د وسلوالو مخالفینو مشران د افغانستان حکومت ته وسپاري. او هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. د نن ورځپاڼې اسدالله لودین کتلی او په لنډي سر راته وایي چې په پاڼو کې څه خپره شوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو په وړاندې د ولسمشر غنی وروستي دریځ او د افغانستان په بیلابیلو مسایلو کې د امریکا ښکېلتیا ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د سولې په وړاندې به د افغانستان دریځ بدل شي. په سرمقاله کې د ولسمشر پرونیو خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي د جنگ ځواب به په جنگ ورکړو او له طالبانو سره به له کمزوري دریځه خبرې ونه کړو. سرمقاله لیکونکي ویلي چې ولسمشر غنی په خوا طالبان سیاسي مخالفین بلل، خو اوس په وړاندې دریځ یو څه بدل شوی دی. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر ته اوس د سولې په اړه د پاکستان نیت او صداقت معلوم شوی او له همدې امله یې د سولې په اړه دریځ بدل شوی دی. افغانستان ورځپاڼې هم په دې اړه خپل سرمقاله کې لیکلي چې د طالبانو په وړاندې د افغان دولت سیاست بدل شوی. په سرمقاله کې راغلي چې د افغان حکومت هغه هڅې او لګښتونه بې ځایه ولاړل چې غوښتل طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. د مطلب لیکوال ویلي له طالبانو سره د سولې پر تګلارې باید له سره غور وشي او حکومت باید ټولې هڅې همدې موضوع ته متمرکز کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه یو تحلیلي راپور کې لیکلي چې د امریکا لخوا د سولې د خبرو د ګډوډولو هڅې کیږي. په مطلب کې د افغان کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې په قطر کې د 15 طالب بندیانو د توقیف د مودې غځول د دې ښکارندوی کوي چې امریکا غواړي د سولې خبرې زیان منې کړي. سر مقاله لیکونکي ویلي د طالبانو په لیکو کې چې هر څوک د سولې لپاره لیوالتیا ښیي، هغوی په یوه ډول سره ترورېږي او یا زندان ته لویږي. او په پای کې ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې امریکا او د جګړې د دوام نوې تیوري. په سرمقاله کې د فارن پالیسی راپور ته اشاره شوې چې ویلي دي امریکا په عراق او افغانستان کې له رسمي پوځیانو سربیره پټ قراردادي سرتیری هم لري. په مطلب کې راغلي چې دا مهال په افغانستان کې د 300,000 په شاوخوا کې امریکایي قراردادیان موجود دي.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو او قدر منوریدونکو پام وکړی دی راپورونو دوام ته. په کندوز او د هیواد په ځینو نورو سیمو کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ د جګړې ډګر ته د پخوانیو جهادي قمندانانو راوتلو یو شمیر اندېښنې پیدا کړي. اندېښنې دا دي چې ځینې خلک وایي د جهادي قمندانانو د خپلې واکمنۍ پر مهال په خپل منځي جګړو او نورو خپل سریو کې افغانستان او د دې هیواد وګړو ته درانه زیانونه اړولي او د دوی بیا وسلول کېدل ښایي یو ځل بیا د پخوانیو پیښو د تکرار سبب شي. افغان چارواکي بیا دا د طالبانو په وړاندې د خلکو د پاڅون یوه برخه بولي او وایي چې دوی یې له ملاتړه خوشحاله دي. پر دې موضوع اجمل اند یو مفصل تحلیلي راپور برابر کړی.
کله چې په دې وروستیو کې وسلوال طالبان د کندوز ښار ته نږدې شول، نو دا په تېرو 13 کلونو کې د یو ولایت مرکز ته د دې ډلې لخوا تر ټولو جدي خطر و. افغان چارواکو چې امنیتي ځواکونو له بهرنیو ځواکونو د جګړې مسولیت پر خپل غاړه اخیستی او تیر کال په جګړو کې درانه تلفات لیدلي، په کندوز کې د یو شمیر پخوانیو جهادي قمندانانو د ملاتړ ترلاسه کولو ته زړه ښه کړ. په دې ډله کې د کندوز یو پخوانی پیاوړی قمندان محمد عمر هم شامل دی. نوموړی چې تر دې مخکې د کورنیو جګړو پر مهال په پسخپران مشهور و، د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دا د خلکو پاڅون دی. خلک چمتو دي چې د خپل کور وطن او عزت د ساتلو په خاطر خپل بچیان له طالبانو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته واستوي. فرانسې خبري اژانس د یو بل ځای قمندان میرعالم د مرستیال له خولې ویلي افغان امنیتي ځواکونه له موږ پرته د جګړې وړتیا نه لري. نوموړي زیاته کړې دوی د سیمې په اړه هومره نه پوهېږي څومره چې موږ پوهېږو، او زموږ له ملاتړ پرته به کندوز د طالبانو لاسته ورشي. د کندوز امنیتي چارواکي هم د دې پخوانیو مجاهدینو ملاتړ ته خوشاله ښکاري. له امنیتي ځواکونو سره د دوی د یو ځای کېدو په اړه څه موده مخکې د کندوز د امنیتي قمندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادۍ راډیو ته وویل
هر شیبه د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. اکثره پخوانی مجاهدین دي، هغه کسان دي چې خپلې وستې پر مځکه ایښي او په خپلو کورونو کې وو، خو څه شرایط چې راغلي دي دوی د مسؤلیت احساس کړی دی او له خپلو امنیتي ځواکونو سره یوځای شوي دي.
خو د کندوز عام خلک د جګړې ډګر ته د پخوانیو مجاهدینو له داخلېدو خوشاله نه دي. دوی فکر کوي چې له دې سره به هغه جهادي قمندانان چې د بشري حقونو پر سر غړاوی او تورن دي بیرته د ملیشو لرونکي شي او وسلې به ترلاسه کړي. د کندوز یو اوسیدونکي حاجي امان الله عثمانزي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي ګمان نه کوي هغه وسلوالې ملیشي به امنیت ټینګ کړي چې خپل د بشري حقونو په سر غړاوی او په نامنیو کې په لاس لرلو تورن دي. د حاجي عثمانزي په وینا دا وسلوال خلک زوروي، له خلکو په زور پیسې ټولوي، د کاروندګرو حاصلات غلا کوي او د حکومت او خلکو ترمنځ واټن راولي. افغان چارواکي بیا دا د طالبانو خلاف د عامو خلکو باڅون بولي. هغه څه چې د کندوز یو بل اوسیدونکی ډاکټر نصیر ورسره موافق نه دی. نوموړی وایي دا داسې ولسي پاڅون نه دی چې د یو کلي واړه زاړه ټول راپورته شي او په ګډه د خپلې سیمې د ساتنې لپاره پاڅون وکړي. خغلی نصیر وړاندې وایي
هغه پخوانی وسلوال کسان شته دي چې مثلا دوی همیشه دوی توپک درلودو او د توپک په وسیله دوی امراه به حیات کړی دی، نو دغه کسان بیا هم دوباره منسجم شوي دي.
خو د کندوز د والي مرستیال حمدالله دانش ازادۍ راډیو ته ویل چې حکومت پر دې وسلوالو ډلو له نږدې څارنه کوي څو د دوی لخوا د هر ډول راتلونکي ځورونې مخه ونیول شي. د کندوز امنیې قمندانۍ ویان سید سرور حسینی هم وایي چې دا ډلې د کشفي ادارو لخوا تایید شوي.
دغو کسانو چې وسلې راخیستي دي او له دولتي ځواکونو سره یوځای شوي دي هغه کسان دي چې د نظام د کشفي ادارو له لوري دوی د تایید وړ ګڼل شوي دي.
پر دې سربېره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د داسې پاڅونونو ملاتړ کوي خو په هیڅ ډول وسلې نه ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه پاترونه چې د خلکو همکاري او د خلکو ملاتړ د امنیتي ځواکونو څخه هغه موږ تایید وړ دي، اما هیڅکله موږ په تیرو څو کلونو کې او یا اوس چې دا مطرح کېږي مونږ خل عام وګړو ته یا خلکو ته یا دا پاسونو ته مونږ اصلاح نه ورکوو او دا مونږ صلاحیت او امکانات هم نه لرو. مونږ فقط خپل امنیتي ځواکونو باندې تمرکز کوو او د افغانستان امنیتي ځواکونه چې اوس شمېر یې زیات هم دی نو کولی شي خپل هېواد
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي کندوز یو داسې سیمه ده چې د کلونو راهیسې پکې د مجاهدینو بېلابېلې ډلې فعالې وي او ځینې وختونه د دې ډلو د جګړو ډګر و. د نیومن په وینا طالبانو پر دې کمزورۍ کار وکړ او د کندوز ښار ته نږدې شو. هغه نیومن وایي دوی اوس د کندوز ولایت ته جدي خطر پېښ کړی، خو دا داسې خطر نه دی چې افغان ځواکونه یې مخه نشي نیولی. دوی باید له ځینو پخوانیو تجربو ګټه واخلي. دوی یو څه غیر منظم ځواکونه رامخته کړي. زه د دې ځایي ملیشو په کیفیت نه پوهېږم او په دې هم نه پوهېږم چې حکومت پرې څومره کنټرول لري. په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر زیاتوي دا وسیط د اندېښنې وړ دی خو د ورختایې نه. د نوموړي په وینا افغان چارواکي باید وضعیت په سمه توګه وڅېړي او کولای شي چې د سمو تدابیرو پر خپلولو د کندوز وضعیت بیرته عادي حالت ته راوګرځي.
په کندوز ولایت او د شمال په ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې ډګر ته د پخوانیو مجاهدینو د راوتو او په دې برخه کې د اندېښنو په اړه تحلیل مو اورېده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ په دې جګړه کې د پخوانیو جهادي ډلو ګډون آیا افغانستان ته سوله راوستی شي؟ آیا مجاهدین د وسلوالو مخالفینو د ځپلو او له منځه وړلو توان لري؟ که په دې اړه تاسو کوم نظر لرئ نو خپل نظر د افغان بیسیم په 813 شمېره اس ام اس کړئ او د ازادۍ راډیو له لارې له خلکو سره شریک کړئ.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وای چې په دې وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې تشدد زیات شوی. د دې ادارې د څار مسول صدیق الله توحیدی پرون خبریالانو ته وویل تر ډیره له خبریالانو سره تشدد د حکومتي چارواکو لخوا کیږي. رحمت الله افغان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
که څه هم له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای د خبریالانو پر وړاندې د وروستیو تاوتریخوالو په اړه دقیق ارقام ورنه کړل، خو ویې ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات و. د دې ادارې د سر د برخې مسؤول صدیق الله توحیدی د دوشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د حکومتي چارواکو، وکیلانو او پولیسو لخوا کیږي.
تاوتریخوالی د خبریالانو په مقابل کې په دغه څو میاشتو کې ډیره سوې دي او دا تاوتریخوالی د دولتي چارواکو لخوا دي، که وکیل دي، که د پولیس مسؤول دي، که د والی دي، که دغسې د ولایتي شورا اعضاوی وي.
ښاغلی توحیدی وویل کله چې خبریالان د جګړې او یا هم د حکومتي کارونو په اړه له چارواکو معلومات غواړي نه یوازې دا چې معلومات نه ورکول کیږي، بلکې په مرګ وهل کیږي، فزیکي شخړه ورسره کیږي او بدرد ورته ویل کیږي. د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه په بغلان ولایت کې د تنویر خصوصي تلویزیون له مسؤول شیر محمد جهید سره شوې چې د ولسي جرګې د یو غړي اشق الله وفا لخوا په مرګ وهل شوی. ښاغلی جهید شهزادی راډیو ته وویل چې د مې په 16مه د تبدیل شوي امنیت قومندان د راپور له خپرېدو وروسته د ولسي جرګې د غړي اشق الله وفا لخوا ورته په ټلیفون کې بدرد وویل شول او د ده په خبره چې اسناد یې هم لري.
جی اشوق الله وفا امون نماینده پارلمان چې دا هغه پرتزنګ ول او تهدید وکړ چې وژوم او هم زما کورنۍ څوک چې هغه ته کمځای کول اوس په کابل کې ما په خطر کې ما.
خو د ولسی جرګې غړي اشوق الله وفا دغه تور دوي او وای چې خغلی جهش په داسې قجو سره غواړي ځان ته اسناد پیدا او بهر تولاړ سي.
ادعای کاملا بی اساس او ناحق ده، باید په اسناد خبري کړي. زما خبرې په غلطۍ سره جوړې کړې دي. خپل مطبوعات هم بې طرفه نه دي، یو ورخیز عمل کوي. ته هغه خبرې بې اساسه دي.
دا په داسې حال کې ده چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په 1993 کال کې د ملي شورا لخوا تصویب او په شپږو فصلونو او 2 مادو کې د ولسمشر لخوا توشیح شو. د دې قانون له مخې حکومت مکلف دی چې خبریالانو ته په خپل وخت او کره معلومات ورکړي او حکومت باید د خبریالانو د خوندیتوب لپاره لازمي هلې ځلې وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
زمون غاگ له ازادي راديو او ري ازادي راديو د سهار له او د مازديګر تر او بجو او ورځې د اونې خبريږي تر څو شبو پورې با تاسو پیغامونه چې د اس ام اس په وسیله مو ازادي راديو تر استولې دي تاسو ته واورو خو له هغه مخکې افغانستان د پاکستان پر هغو ترانزیتي مالونو چې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ترانزیت صادریږي خاک پولي او بانکي تضمین لري کړ. د پاکستان د مالیه وزیر اسحاق ډار پرون په اقتصادي چارو کې د افغان ولسمشر سراکار عمر زاخیلوار سره تر ټلیفوني خبرو وروسته دا موضوع رسنیو ته څرګنده کړه. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي.
عمر زاخیلوال د پاکستان د مالی وزیر ته ویلي چې افغان ولسمشر د پاکستان د ترانزیتي مالونو د بانکي تضمین د لغوه کولو په اړه د هغه یوه غوښتنه منلی ده. د پاکستان د مالی وزیر محمد اسحاق ډار وایي نوموړي د غوښتنه افغانستان ته په خپل وروستي سفر کې د افغان ولسمشر سلاکار ته وړاندې کړې وه. خو د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان نارکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د بانکي تضمین د لغوه کېدو خبره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي اموالو په اړه جوړو سوې غونډو کې مطرح شوې وه. دی وایي هغه افغاني مالونه چې د پاکستان له لارې د کراچي او واګه بندرونو ته انتقالیږي له بانکي تضمین معاف و او اوس افغان ولسمشر د افغانستان لاري د پاکستان په ترانزیتي موادو د بانکي تضمین پر لغوه کېدو موافقه کړې ده. د وی د بانکي تضمین یا ګارانټي موضوع چې د اپټیکا پاسنادو کې راغلي لوړاندې معاف شوی و. ولسمشر یوازې لارښوونه کړې چې هغه څه چې تاسو لاسلیک کړي د تطبیق وړ دي، ځکه پاکستان زموږ له صادراتو څخه ګارانټي یا تضمین نه اخلي او تاسو یې هم نه اخلي. د پاکستان د مالی وزیر دغه راز ویلي چې اسلام آباد غوښتي و چې کابل دی د پاکستاني لاریو څخه چې د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته ځي ګمرکي مالیه نه اخلي. د ده په وینا دا غوښتنه هم مطرح شوې چې افغانستان دی د هرې دغې لارۍ د تیرېدو په بدل کې چې تر 25 ټنه لږ وزن لري د سلو امریکایي ډالرو د اخیستلو ډډه وکړي. اسحاق ډار وایي عمر زاخیلوال دغه دواړه موارد تایید کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزی بیا وایي چې افغان سوداګر هم له کراچۍ بندر څخه تر تورخم پورې د یوې لارې مال په بدل کې د خاک پولي په نوم $100 د پاکستان حکومت ته ورکوي. شغله الکوزی زیاتوي دغه $100 چې له هر لوري اخیستل کېږي مناسب کار ځکه نه دی چې له سوداګر اخیستل کېږي. د اسنادو ستونزې، لوړ فیسونه او د ترانزیت لګښتونه هغه ستونزې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د خرابېدو لامل شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
بسم الله حقمل د کندهار ولایت خلی کې تیرې ناکامې تجربه باید بیا تکرار نشي. کوم پخوانی مجاهدین چې اوس حکومت په وسلو سمبالوي دا به بیا په خپلو منځي جګړو کې ښکیل شي او د جګړو ته به لاره هواره کړي. د لیکي چې حکومت باید د دې کار څخه ډډه وکړي. شفیع الله لیلیزی په خپل سمس کې خدای دې وکړي چې ما یې نوم سم اخیستی وي، په خپل سمس کې لیکلي رئیس جمهور رئیس که افغانستان خرابوي نو ملیشی دې تیاری کی. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ملا اربکیانو ورماته کړه. خلیل الله عادل کندهار ولایت خلی کې زما په فکر د جهادي مشرانو بیرته د جنگ دګر ته را دنګل به عامو خلکو ته ستونزې پیدا کړي. عزت الله له ژړی ولسوالۍ خلی کې مجاهدین امنیت نسی راوستلی. قاری هستی خان د هلمند علی کې پخوانی جهادي ډلو ته باید وسلې ورنکړل شي، په دغو ډلو سره امنیت نه راځي، دا ډلې د کورنۍ جګړې او ناامنۍ سبب ګرځي. عبدالهادی د هلمند ولایت خلی کې زما په فکر دا زړه مجاهدین د موقع څخه استفاده کوي. دا جنگ د مجاهدینو میراث پاتې دی، اوس دوی نشي کولی چې دا جنگ ورک کړي. یو بل اوریدونکي محمد خان حنفی کوچلی کلی دغو خلکو امتحان ورکړی. د فارسی یو متل دی چې وایي آزمودره آزمودن خطاست. دا اوس تاسو اس ام اسونه چې تقریبا ټولو په همدې یوه موضوع باندې تقریبا ورته نظر ورکړی وو که د مجاهدینو د وسله والولو په اړه موافق نظریات هم وي او که تاسو په خپلو اس ام اسونو کې لیکئ نو موږ به یې د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې درته خپره کړو. زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسادآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. دا وخت د سهار 10:13 دی. پاموکړی نیمایی خبرونو ته د لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نشي موادو پر ضد مبارزه باید په خپله د افغانانو په مشرۍ پر مخ لاړ سي. د بلخ امنیه قمندانی چارواکي وایي چې دغه ولایت د کلو او پراختیا ریاست 9 تنه کارکوونکي تیره شپه په دغه ولایت کې د نصرګندو وسلوال لخوا وژل سوي دي. په هلمند ولایت کې د افغان دولت وسلوال مخالفینو دوه قمندانان وژل سوي دي، خو وسلوال طالبانو بیا دغه ادعا رد کړې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په یوه دوستانه لوبه کې له بنګلاديش سره سیالي کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینۍ وسیله ده چې کولای سي د تهران د اټومي وسلې مخه ونیسي. په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې پرون په هوایي حملو کې 14 مشکوک وسلوال وژل سوي دي. د عراق چارواکي وایي په انبار ولایت کې د پولیسو پر یو مرکز د اسلامي دولت په نامه ډلې په دروي ځانوژونکو بریدونو کې لږ تر لږه 120 سرتیري او شا وسلوال وژل سوي دي. د فلسطیني کډوال لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي د سوریه مرکز دمشق ته نږدې د یرموک د کډوالو په کمپ کې وضعیت ډېر بحراني دی. او د امریکا دفاع وزارت پینتاګون پرون د یو بیسار اقدام په ترڅ کې د هغې روسي جیټ الوتکې ویډیوي تصاویر خپاره کړل چې په تور سمندرګي کې د امریکا د یوې جنګي بیړۍ پر سر الوزي او په دې توګه د روسي رسنیو راپورونه بې اعتباره وبلل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام تاسو وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. پرون د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې 11 وسلوال د ملیشه ځواکونو لخوا د پلټنې په عملیاتو کې ووژل شول. د عملیات په داسې وخت کې کیږي چې نن په کوټه کې د مستونګ د پیښې په عکس العمل کې یو ټولګوندیز کانفرنس را بلل شوی. ویل کیږي چې په دې کانفرنس کې به د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم احتمالا ګډون وکړي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادۍ راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې.
په مستون کې د 22 مسافرو تر وژلو وروسته ملیشه ځواکونو په ځینو بلوڅمیشتو سیمو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات پیل کړي دي. د دوشنبې په ورځ امنیتي ځواکونو په څلورو بیلابیلو سیمو کې عملیات کړي چې پکې د وسلوالو او ملیشه ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د ملیشه ځواکونو ویاند خان واسي رسنیو ته په لېږلي پیغام کې ویلي چې د پلټنې دغه عملیات په پنجګور، قلات، کیچ او کوهلو سیمو کې سوي دي. د خان واسي په وینا ملیشه ځواکونو پرون مړی د پنجګور په پروم نومې ځای کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس د پلټنې عملیات وکړل چې وایي له وسلوالو سره د ډزو په نتیجه کې 4 وسلوال وژل سوي دي. د خان واسي په وینا ملیشه ځواکونو دویم ځل د قلات په هربې سیمه کې عملیات کړي چې وایي له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې 6 وسلوال وژل سوي او د ملیشه ځواکونو 2 سرتیري په کې ټپیان سوي دي. د ده په وینا چې دغو وسلوالو د می په 9 په مستون کې د مسافرو په وژنه کې لاس درلود. همدارنګه په کوهلو سیمه کې هم له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د یو تن وسلوال د وژل کېدو او د یو د ژوندې نیول کېدو ادعا سوې ده. بل لور ته د ایران پولې ته نږدې په کیچ ضلع کې هم په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات سوي چې د ملیشه ځواکونو د ویاند په وینا ګڼ شمېر وسلوال پکې ژوندې نیول سوي دي چې وایي له هغوی څخه یې زیات اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده. د بلوچستان د کورونایو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي وړمه ورځ له رسنیو سره په خبرو کې د وسلوالو په خلاف د عملیاتو هوډ څرګند کړ.
دا هیڅ مرور بلوچستان نه دی، دا ترهګر دی او د ترهګرو انجام به هماغه وي لکه د نورو ترهګرو چې دی. که خدای کول په بلوچستان کې به بشپړ سوله تامینوو او له هیڅ ډول قربانۍ به غاړه ونه غړوو. زموږ امنیتي ځواکونه، سیاسي رهبري او ولس تیار دی او موږ به د سر په قربانۍ په خپل هیواد کې سوله ټینګوو. که دښمن هر څومره دسیسې جوړې کړي، د هغوی دسیسې به ور ناکامې کړو. دا وروستي عملیات په داسې وخت کې کېږي چې نن په کوټه کې د مستونګ د پیښې د څېړلو لپاره ټول ګوندیس کانفرنس را بلل شوی چې احتمال شته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف به هم پکې ګډون وکړي او کېدای سي د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅانو په ضد پکې د پراخو عملیاتو پریکړه وسي.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د میلادی کال د مې میاشتې یو دیرشمه نیټه د تنباکو له ضررونو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ ده، او سیګرټ بیا د تنباکو تر نورو مشهوره او ډیره کاریدونکې بڼه. زموږ ځوانان څه وایي؟
د موټرو کې خلک سکل د خخ موټرو کې عزتي دمام شاکر تر راغی، ډیر ښه ځان راته ښکاري.
دې کې څه خوند دی چې زما پلار یا زما کاکا دا کار کوي، رازت یم نن خونو سکه
دغه یاران دوستان مس یو بل ته سګریټ ورکوي. ونسه ونسه یو دم دا په کیسه کې مه کېږه. یو دنیا پنځه ورځې د ته چش په غم نیولې.
تیر کال د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون نافذ شو، خو د تنباکو له ضررونو یې د خلکو په ژغورنه کې کوم رول ولوباوه او کنه؟ په نننۍ تاندې څانګه کې همدا موضوع څېړو. دوستانو، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د میلادي کال د مای میاشتې یو دیرشمه چې د 1994 کال د غبرګولي لسمه کېږي، د تنباکو له اضرارو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا د WHO د معلوماتو له مخې په نړۍ کې هر کال کابو شپږ میلیونه وګړي د تنباکو له کارولو مري، چې تر 5 میلیونه زیات یې په خپله کارونکي، او تر شپږو لکو ډېر یې هغه کسان دي چې سیګرټ نه څکوي خو له دود سره مخ دي. دوی ویلي چې که دا حالت همداسې دوام وکړي نو تنباکو به تر 2030 کال 8 میلیونه وګړي وژني. همزولو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم نږدې 3 کاله مخکې د ځینو څېړنو له مخې ویلي وو چې یوازې په کابل کې په هرو 100 کسانو کې 14 سیګرټ څکوي، او که کیسه همداسې روانه وي نو په راتلونکو 5 کلونو کې به پر سیګرټو د روږدو کسانو شمېر په 100 کې 24 ته لوړ شي. دوستانو، دغو اندېښنو ته په کتو او د تنباکو د ضررونو د مخنیوي په هدف تیر کال ولسي جرګې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون تصویب کړ. په دغه قانون کې راغلي دي چې تر 13 کلونو کم عمره کسان د سیګرټو او نورو دخانیاتو د کارولو، خرڅولو او اخیستلو حق نه لري، او هیڅوک باید په عامه ځایونو کې دغه توکي ونه کاروي، کنه نو دا به جرم ګڼل کېږي او سزا به ویني. تیر کال د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون غړي ډاکټر مجیب الرحمن څمکني ته ویلي وو چې دا قانون به تطبیق کیږي، خو څه کال څه وایي؟
ډېر هیله مند وو چې دا قانون داسې قانون ده چې ټول ګټه قانون په اصطلاح ورته ویلی شو چې خیر هر چا ته رسیږي او ضرر یې هم هر چا ته بیل بیل ده. نو موږ په دې امید وو چې د نورو قانونونو په یواز به دا قانون ډېر زر تطبیق شي، خلک به په دې کې خپله همکاري وکړي او اجرایه قوا به هم په دې کې خپل مسؤلیت په کامل ډول سره سرته ورسوي. اما بدبختانه دا قانون زه چې تر اوسه پورې ګورم 2% هم نه ده عملي شوی، حتی د خپله د عام روغتیا وزارت هم تر اوسه پورې دې تطبیق دی پوره. زه فکر کوم چې کومه اراده هم نه ورته لري. کله چې مونږ قانون پاس کړو، بعد یې غینه مونږ مربوطه ټول وزارتونه، د عامې روغتیا وزارت، د مواد مخدر وزارت، داخله چارو وزارت، د حج او اوقاف وزارت، د معارف وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، دا ټول مونږ د دوی مسؤلین راوغوښتل خپل کمیسیون ته، او هغوی ته مو دا وویل چې دا تاسو ټولو په هر ځای کې هر چا مسؤلیت او مکلفیت ده چې د دې قانون د پوره خپل د وزارت په چوکاټ کې یو عملي چوکاټ جوړ کړي چې دا څنګه عملی کړل شي. خو متاسفانه چې تر اوسه پورې دوی هیڅ نه دي کړي. علاوه د دې، تاسو بهتره معلومه ده چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې امنیتي وضعیت ډېر زیات خراب شوی دی. په دغسې حالاتو کې په دې ګډوډیو کې د قانون تطبیق به زه فکر کوم مشکله وي ډېره زیاته.
د ښاغلي څمکني په وینا، دوی قانون پاس کړ خو تطبیق کې ځینو اړوند وزارتونو پوره همکاري ونه کړه، چې د عامې روغتیا وزارت ته هم په دې برخه کې پام راوړي. دوستانو، د عامې روغتیا وزارت د رواني روغتیا او له نشه یي توکو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي برخې مشر ډاکټر بشیر احمد سروري وایي چې دا د یوې یا دوو ادارو کار نه دی، بلکې باید ټول اړوند وزارتونه په ګډه د دغه قانون په پلي کولو کې برخه واخلي. ښاغلی سروري زیاتوي
زیاتوي.
هغه وخت چې دا قانون تصویب شو اولین کار چې موږ وکړو په ټول وزارتخانو کې او په ټول دولتي دفاترو کې په غیر دولتي دفاترو کې په رستورانونو هوټلونو ترانسپورټونو دوی ته رسمي خبرتیا ولیږله چې تمباکو استفاده کول په دې ځایو کې رسمي ممنوع دی او څوک چې مثلا دا استفاده وکړي هغه به جزا سره مخامخ شي چې جزا یې په قانون کې ډیر واضح دی. نو یو خبره بل ده چې بیا دا فالو اپ غواړي تعقیب غواړي دا نو بل خبره ده چې هغه وخت غواړي او زمان غواړي. داسې یوازې نه ده چې وزارت صحت عامه دا کار وکړي که وزارت صحت عامه تمام ورځ د آگاهي مواد جوړ کړي او څوک یې خبره نه کړي نو بیا هیڅ نشو. په قانون له مخې یو کمیسیون موظف دی چې هغه کمیسیون کې حتی یا لس وزارتخانې ته خاص وظیفې ورکړل شوې دي چې وزارت صحت عامه د دوی په راس کې قرار لري او دا صحي مسیجونه د تنباکو په باره کې د هغه په ازارو په باره کې دلته جوړیږي. وزارت اطلاعات او فرهنګ هغه خبره کوي، وزارت مثلا معارف په خپل کوریکولم کې د جای ورکوي، وزارت تجارت د هغه جوازونه او دا شیان به حتما څوک چې کسان چې تنباکو تورید کوي یا وارد کوي د هغه وزارت صحت عامه منظوري پکې اخلي، وزارت مالیه د ټکس چګي، داسې ټول وزارتخانو ته خاص ځانګړې وظیفې ورکړل شوی.
ډاکټر سمکنی وایي چې افغانستان د نړۍ په کچه هغه هیواد دوستانو چې تنباکو پکې ارزانه پیدا کیږي. دی وایي چې پر تنباکو د مالیې د لوړولو په صورت کې د دغه قانون د تطبیق لپاره لار هواریدلې شي.
په تیره هفته کې د ولسي جرګې د صحت کار کارګر او د ځوانانو کمیسیون د حکومت نه غوښتنه وکړه او د خپلو ټولو اتلس کمیسیونونو سره دا خبره رسمن شریکه کړه چې د سګرټو باندې ټیکس 7% زیات شي. نو هیله مندم چې ولسي جرګې ټول اعضا په دې کې موږ سره همکاري وکړي. تاسو وګورئ په ترکیه کې یو کوټه سګرټ څوک اخلي، یو کوټه سګرټ د ویش په د تیرولو نه په خو هوټل کې قیمت ته ومیږي، اما په ټوله دنیا کې ارزان ترين سګرټ چې دی هغه په افغانستان کې دی. همدا علت ده چې څوک یې شوکت کوي او څوک یې سره کوي. نو که چیرته ټیکس زیات شو زه مطمئن یم چې په دې کې به کموالی راشي.
مننه هم زولو چې تاندې څنګه یاوړی. تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څنګه. ډاکټر سروري دوستانو د یوې څېړنې خبره را سره شریکوي چې څنګه او لڅو کلنې یو څوک تنباکو خصوصا سیګریټو څکولو ته مخه کوي.
ډېر عوامل دی په دې کې، زموږ بعضي عوامل فرهنګي او رواجي او تقلید کوي له مشرانو نه او داس ځانته منفي رول ماډل اخلي. بل د مشران هم داسې کوي چې ماشومان ته پیسې ورکوي چې راوړه او وروسته ماشومان خپل دا کار شروع کوي. په ریسرچ کې کوم دوی په خپل سوالونو کې دا ویلي دي چې له هر درې کسونه یو کس په اوله بار یا په خپل کورنۍ د سیګریټ ستره مخامخ شوی یا په جامعه کې مخامخ شوی یا په هوټل او رستورانونو کې مخامخ شوی دی. او په سروې کې خوب یو په درې هلکان مخکې له لس کلن نه دا کار شروع کړی و، یعنی اول وار تنباکو استفاده کړی و. نو له دې نه معلومیږي چې ځوانان او نوځوانان دوی ډیر آسیب پذیر دی.
د ډاکټر سروري همدې خبرې ته په اشاره سره د پکتیا اوسیدونکو محمد کریم هم وایي چې پلار او یا کوم بل مشر خپل کشران په سیګریټو او نسوارو پسې دکان ته لیږي چې دا په خپله د دوی فکر هغې خواته مایلوي.
زمونږ ځینې مشران دي چې زیاتره وخت کوچنیانو نه سیګریټ نسوار راغواړي. دوی چې کله دکان ته لاړ شي نو هغوی بیا داسې فکر کوي چې مثلا په دې کې څه خوند دی چې زما پلار یا زما کاکا دا کار کوي، اجازت یې هم نن خوند وسکه.
د سیګریټو په اړه ویل کېږي دوستانو چې لومړی پیل یې له ځان خودنې یا په اصطلاح له سټایله کېږي، ورو ورو عادت ګرځي او یو څوک پرې روږدیږي او یا هم له بې لارې ملګرو سره ناسته دوی هم بې لارې کوي. دغه ځوانان هم داسې سوایي.
سیګریټ باندې دا مختشم د موټرو کې خلک سکل د خخه موټرو کې عزت د امام شاه کور ته راغی. ډیر خزان راته ښکاری ده چې ډیر غټ تجار غوندې مادمې ده او سیګریټ سره می ډیر مینم ده.
یاران دوستان مست یو بل ته سیګریټ ورکوي، ونسه ونسه یو دم دا په کیسه کې مکیږه. وایو دنیا 15 ورځې د ته چش په غم نیولې سیګریټ دی وایو. نو بس تاسو کله کله به یو دم وای اخر دی الله ته ورسېدم روزانه مسکاوي وس پس کوتی را سره سیګریټ دی بس پکېرالم.
له دغه ځوان حنیف نه به دا واورو چې نږدې له لسو کلونو راهیسې سیګریټ څکوي څه مشکلات ورته پیدا شوي دي.
دورس کې یو کوته اسکم چې وین اسکم په سر مې درد دي. دا معده مې چې کله منډي وم سوخ کوي. نه نه سیګریټ نه مخکې بيخي نه کول. نه تر اوسه ډاکټر ته تللی نه یم او کومه دوا مې نه ده خوړلې. مشکل دا ده چې منه کېدې ته نه شم.
نو ګڼ شمېر عملیان د سیګریټو نسوارو او ځینو نورو نشه یي توکو او دخانیاتو په اړه وایي چې دوی آراموي، خو د داخله ناروغیو ځوان ډاکټر احسان الله درمل وایي چې دا آرامي یوه کاذبه یا دروغجنه خوشحالي ده. دیمو د سیګریټ څکولو لځینو خطرونو هم خبروي.
هغه مواد چې په سیګریټو په تمباکو یا په شراب یا په نورو مخدراتو کې دي، عصبي سیستم ډیپریس کوي، دوی د محیط سره یو ډول رابطه پیدا کوي، یا کاذبه خوشحالي په طب کې مرتبه یوفوریا دا ورته پیدا کېږي. دوی فکر کوي چې زموږ غم غلطیږي، خو د دې تاثرات لنډ وي، یو څو شېبې وي او وروسته دوی باندې د خپلو اجتماعي مسایلو حمله بیا راځي. د سیګریټو زیانونه زهر دي، دا وړه نشه نه ده، د ډېرو لویو لویو ناروغیو بنسټ تشکیلوي. یوازې شخصي زیانونه نه دي، اجتماعي زیانونه هم لري. یو اکټیو سموکینګ دی، یو پسیو دی. اکټیو سموکینګ چې زه سیګریټ څکوم خپله موته ځینې، او پسیو سموکینګ دا دی چې زه سیګریټ څکوم او ته راسره ناست وي. هغه لوګین د دواړه زیاتونه لري. په هغو کورونو کې چې پلرونه یا ورونه یا لویان سیګریټ څکوي، په هغو کې اکثره ماشومان د ساه بندۍ د استما په ناروغیو اخته کېږي. او سیګریټ خپله د سږو په ناروغیو کې، د زړه په ناروغیو کې، او د ځیګر په ناروغیو کې، د معدې په ناروغیو کې ډېر عمده رول لري. سیګریټ یا تمباکو کولی شي چې د زړه رګونه تنګ کړي، د زړه اسکیمي او یا ایم آی چې زړه په کم خونه باندې اخته کېږي، زړه ته وینه رسیږي، رګونه تنګیږي، او حتی د ډېر مرګونه حالت، ډېر جدي حالت، د ځیګر ځینې ډېر جدي امراض پېښولی شي.
که اراده کلکه وي، همزولو وایي هیڅ کار مشکل نه دی. له سیګریټو او نورو نشه یي توکو څخه د منع کېدو لار ټینګ عزم دی، خو تر څنګ یې ډاکټر احسان الله درمل ځینې نورې لارې چارې هم راښیي.
عموما خو د طبابت د لحاظ بیهیویر چینج مکرانو په اجتماعي حالت کې بدلون، سایکوتراپي چې ډاکټر مریض روحن تداوی کوي او یا هغه ته اجتماعي فعالیتونه پیدا کوي، که په دې باندې مونږ شو، بیا ځینې مواد نیکوټین ریپلیسمنت یا لیزوجان یا ګم ژاولې دي، ځینې شیان دي په پوستکي کې پیچ په ډول ایښودل کېږي، په نامه ځینې مواد چې هغه هم کولی شي چې د دوی په ژوند کې د سیګریټ متبادل یو شی شي. نو دغه ټولې لارې شته، خو اصلي خبره دا ده چې د سیګریټو په اجتماعي زیانونو نشو، په هغه اجتماعي او فزیکي زیانونو باندې باید د سیاحت عامې وزارت، مدني ټولنې، آزاد رسنۍ یو ډول مشترک پروګرامونه ولري چې ځوانان د شخصیت د لحاظ وروزي.
وایي که غر لوړ دی، په سر یې لار شته. څرګنده شوه چې د تمباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون په تطبیق کولو کې ځنډ او خنډ شته دوستانو، خو موږ پخپله څه کولی شو؟ د دې پوښتنې ځواب په ولسي جرګه کې د روغتیا کمیسیون غړي ډاکټر مجیب الرحمن څمکني راکړي.
کله چې د سیګریټ نه ورپورته شي، یو څوک په 400 په اپینو په دې شیانو په طریقه عادت شي، نو کله چې اقتصاد خراب وي او دای په یو عمل معتاد وي، نو طبیعي خبره ده چې هغه په ټولنه کې جرمونه کوي، د جرمو کچه لوړیږي، هغه غلاوی کوي، هغه به قتلونه کوي، هغه به لارش کوي. نو د ما هیله د ټول د افغانستان د ولس نه دغه ده چې ورونو، هغه څه چې اسلام حرام کړي دي، د موږ تاسې دین حرام کړي دي، هغه د تاسې صحت ته، د تاسې جامعې ته، د تاسې ملک ته، د تاسې اولاد ته مضر دي، د هغوی مخه ونیسئ. خیر ده که حکومت نه عملي کوي، دا د تاسې په ګټه ده، اقتصاد مو په مخ سي، صحت مو ورسره ښه کېږي. نو دا قانون که په هر کور کې موږ د خپله عام خلک کوشش وکړو چې عملي کړو، نو زه په دې هیله یم چې یوه صحتمنده، یوه تندرسته ټولنه او جامعه به منځته راوړو.
ملګرو، تر دې مخکې چې تر 2013 تمباکو 8 میلیونه وګړي وژني او په څو راتلونکو کلونو کې په افغانستان کې د تمباکو کارونکو شمیر لا پسې لوړ شي، راځئ نور خپل ژوند ته په خپل لاس له تیلي وهلو لاس واخلو او خپله پښه په خپله په تبر ونه وهو. په همدې هیله نننۍ تاندې څانګې بس کوو. پاک الله مو مل شه.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. روانه خبرونه مو د افغانو معلولو ښځو موسسې ته ځانګړې شوې چې معلولو نجونو او میرمنو ته په مختلفو برخو کې کار کوي، حرفه ورته زده کوي او معلولو نجونو ته د کار زمینه برابروي. دا خبرونه زه مسیده نیازی وړاندې کوم.
قدرمنو اوریدونکو د افغانو معلولو خزو موسسه چې معلولو کوندو میرمنو او نجونو ته حرفه او کار زده کوي د ټولري تر اوسه پورې په لسکونه معلول نجونی روزلې دي او عملانی په مختلفو برخو کې ورته د کار زمينه برابره کړې ده. د افغان معلولو خزو د موسسې مشره شاداب مبارز وایي وکاله کیږي چې د معلولو میرمنو لپاره د موسسه جوړه کړې ده. دا وایي هغه معلول انجونی چې له دې ټولنې نه فارغ شوې دي په ژوند کې مثبت تغیرات راغلي، اوس عملا کار کوي.
ما خو د دې کار چې ما اوس په دې انجومې جوړ کړی د معلولینو په خاطر کار کوم وکاله کې په دې وکاله راجستر چې د دفتر تر لاندې زه راجستر لرم تر 6000 کسان ډیر دي، مګر تر آموزش کاری لاندې چې دوی دي تر 9 ډیر چې فیصدي مثلا 30% کندې شزي او بی بزاحت دي او 80% کسان معلولین دي. په دې ژوند کې ډیر تغیرات راغلي دي د دې خاطر چې خلک چې کار کوي مثلا پروژې اخلي پس د ختم پروژې دوی یو مسائل چې دوی ته مثلا ورکوي او رخصتوي د موږ دا رقم کار نه دی، مګر دا رقم دی چې د دوی زمينه مساعد کوي دا وسایل چې په دوی اختیار چې ما ورکړي د دې خاطر چې دوی خپل هم کار کوي نول معلولین هم په دې بخشو کې آموزش ورکوي خپل هم په دې آیت لري مثلا د خپل ژوند او مشکلات حلوي عملا مشکار کوو د دې خاطر چې زنه پېژم چې دوی په کور کې ناستوي او دوی خود داسې مفتخور عبادت وکي مفتخوري نشي کولای چې یا مثلا دوی انتظار بس چې کله یو ځای ته کومک پیدا کړي چې دوی به وخت کومک او ورسته فکر کن دا باید زمان نظر دادی زه خپل دا کار کوم چې دوی خودکفا باید خودکفا شي د خپل لاسه د خپل د استعداد د نوی دوی به یو شی به پیدا وکي او برمندانه دوی ژوند کوي او نه پچا باندې احتیاجی کولای شي دا کولای شي چې خپل لاس په خپل زحمت په خپل همت باندې کار وکي.
اغلی مبارز د یو څو معلول انجونو یادونه کوي چې دی ورته د تحصیل زمينه برابره کړي او اوس له پهنتون نه فارغ شوی دی.
د وختو کې چې موږ کار کړی د پیاو څلور تنو د معلولینو کسان و چې د دوی د پانتون کې به نتیجه پاتې شوی بیا ما پیشنهاد مې ورکړی و پانتون لقمان حکیم ته د څلور کسان به لفیس یا به لکم امتیاز په پانتون کې دوی شامل کړی ده. خوشبختانه چې پس په دورې نه دوی چې ختم شو دورې بیا دوی ته دیپلوم ورکړل نو دوی ډیر یو شاده روی درلودل چې زه ډیر خوشاله شوم چې دوی معلولین او د سپین چپن سره چې دوی راغله زه ډیر خوشحاله شوم قابلګي ویلې ده او یو رویه پیدا کړې ده د موږ لپاره او د ملت لپاره ډیر ارزښتمند کړې ده.
د همدې معلول انجونو له جملې نه یو هم حکیمه حسینی ده چې د پخې له ناحیه معلوله ده. دی د همدې ټولنې له برکته قابلګي او رژګري ویلې ده. دا اوس له نورو معلول انجونو سره دکان لري او کار کوي.
دیگه آرز گریم در ما خیلی خوب شد که با دمی شش ماه که کار کردم یا لکتو
که اشپاگو میشته که می آرز گریز دکره اوز دکان لرم په دکان کې څلور نجونی کار کوو زما او دیوی بلینجلی پیه مایوب دی او دیوی بلینجلی لاس نشته موږ یو له بل سره همکاری کوو له دکان نه می د پهنتون او کور خرڅ واسم قابلیت می خلاص کړه خو تر اوسه می ډیپلوم نه دی اخیستې اوس شفخانه کې عملی کار کوم مېرمنو ته ولادت هم ورکوم هله لرم چې خپل ماینه خانه ولرم او خلکو سره کومک وکړم.
هو امید دارم ماینه خانه یک مریض د دست خود رخصت کنم مردم همراهی کمک کنم.
اغلی حکیمه اوس نوې نامزد شوې هم ده. دا وایي کله چې برا پسې څوک په مرکه راتلل نو کورنۍ به مې ویل چې ته معلولې او نشي کولای چې واده وکړې، خو کله چې مې شاداب مبارز ته ویل نو د هغې ځواب دا و چې معلولیت عیب نه دی، ته کولای شي واده وکړې.
که قد از من زیاد آشنا بودم این فعالت کارهای من رو دیدم چند سال
اوز وقتونو که نامزده شویم نامزد میشه زما کار او ورتیا ولید نو وی غفتل چې لما سره کوژده وکړي، خو چې کله خواستګاري راغلل کورنۍ می ویل چې ته معلوله یې او نشې کولای چې واده وکړي. وروسته بیا شاداب مبارز ته ورغلم او له هغې سره مې مشوره وکړه. هغې راته وویل چې ته معلوله یې خو ناتوانه نه یې او کولی شي واده وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
مد گلابونو تو پیدا نی منڑے تو پیدا نی منڑے تو پیدا نی منڑے.
اغلی
شاداب مبارز د کار او حرفه ترڅنګ ځین جنونو ته چې زده کړې ورسته پاتې شوې دي او معلولیت هم لري د درس زمينه برابره کړې ده. شریفه او سونا هغه جنونی دي چې یوې په جسمي لحاظ سمه وده نه ده کړې او د بلې یو سترګ نابینا ده، خو اوس د میرویس سواد حیاتي مکتب کې درس وایي.
زمنم شریفه دی، شپږویشت کلنه یم. دې مکتب ته راغلی یم چې درس ووایم. په کور کې زه او مور مې یو. په کورس کې مې د سوزی زده کړې، شالونه جوړوم او په هغې د کور خرڅ باسم. په آینده کې غواړم معلمه شم او وظیفه ولرم.
سونا صنف نو یا لفستم هبده سالستم خودم چشم دیده نمیتونی اکیش دیده.
زمانم سونا دی ولس کلنه یم او نهم صنف کیم. یه وسترگمی نبینا دا او بلمی هم ضعیف دا. غوارم دا سیل تمی ادامه ورکلم. یه وخا وظیفه ولرم او کورنه تمی خدمت وکلم.
بگیرم پا بر فامیل خود یه چیز خدمت کرده بتونم.
زلیخا چې د میرویس په سواد حیاتي مکتب کې معلمه ده، وایي دوی له معلولو شاګردانو سره ډېره مرسته کوي او ځینې معلول شاګردان یې اوس کار هم کوي.
په دې کې هغه شاګردان موږ نیسو چې د تحصیل نه پاتې وي، سنې غټ شوی وي، هغو سه کومک وشي دو په خاطر چې دوی یو ځای ته ورسي. بعضې داسې دي چې هغه مادرزادیش فرزن شپږ ګوتې لري یا سترګې کږې دي یا غوږونه سم نه اوري، خو ډېر کوښښ ورسه کوده مو شوق علاقه چې لري غواړي چې یو ځای ته ورسېږي. موږ کله چې د نورو ته لیک لوست زده کړو، بیا وروسته د دی سه د یو څو دقو دپاره جدا کینو، جدا اور درې ورې درس ورته تکرارو څو چې دی دغه درس نه یوه نتیجه وکړي. تقریبا تر دیارلس نفره پورې کېږي. څوک د سترګو مشکل لري، څوک د پښو مشکل لري، څوک د لاسو مشکل لري. ډېرې فارغ څو دورې فارغ شوي، تقریبا درې څلور دورې فارغ شوي. مثلا هغه کونډې ښځې وي چې د ضعیف اقتصاد نه اعصاب خراب و، ژوند یې خراب و، ورو ورو م تشویق کړل، اوس په ډېرو ځایو کې کار کاغه کړل، تغییرات راغلي. دومره اوس تشویق شوي دي چې د هرې خوا نه شاګردان راځي.
درنو اوریدونکو، تاسو د نیمې نړۍ خپرونه لا آزادي راډیو ناوړئ. شاداب مبارز وای زتل معلول انجونو ته ډیره روحیه ورکوم او ورته وایم چې معلولیت عیب نه دی. دا وای زه ډیره خوشحاله یم چې زما یو شاګرد له یو سالم شخص سره نامزد شوی. اغلی مبارز خپل هم لا واده نه دی کړی. دا وای کچیر می د واده کولو پریکړه وکړنو له یو مایوب شخص سره واده کوم.
زما هیله ده د ټولو افغانانو، د ټولو وطنانو چې داسې فکر مه کوئ چې یو څوک ستا په نظر ډېره ښایسته ښکاري، مثلا ظاهر خوای ګوري، مګر هغه معلول ده. بیا تاسې د فامیل سره مشوره کوئ چې زه یو څوک مې زه غواړم چې د دې سره واده وکړم، او دوی به تا ته وایي چې دا معیوب ده یا معلول ده. تاسې د خپل ذهنیت نه خراب نه شي. زما هیله ده چې خواهش کوم چې دا معلولیت نه دي. هر څوک باید یو سالم انسان یو معلول سره واده وکړي، مثلا معلول یو سالم سره واده وکړي. دا د ژوند کولو په خاطر ډیره مهمه ده، او دا یو عام ثواب دی او عام خرمه. سن معلولین خزه و ماده ته می په اخر په ختم د جلسې می وایل چې زه په خپل سالم یم، مګر زه زما تصمیم دی چې یو معلول سره زواده وکم. ټول خلک چې دا کم مال او زه زما آرزوی چې یو معلول سره زواده وکم. زما آرزوی چې باید چې اکدواره معلول به خوشوان نکي، نشي کولای چې دواره به یو ځای ژوند وکي. یو معلول او یو سالم کولای شي ډیره په خوشحالي ژوند وکړي.
درنو اوریدونکو معلولیت کوم عیب نه دی. معلول او مایوب کسان هم کولای شي کار وکړي، زحمت وباسي، په خپل همت او وړتیا ځان ته یو مړی حلاله روزي پیدا کړي. موږ ته هم ښایي چې تر خپل وس او توان له معلولو کسانو سره مرسته وکړو، ځکه هغوی هم موږ غوندې هیلې، غوښتنې او خواهشات لري چې باید پوره شي. او هیڅ وخت باید دا احساس ورنکړو چې دوی مایوب دي، کار نشي کولای، بلکې یو بل ته باید د همکارۍ لاس ورکړو. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ بکس پتې مو دا دي: په کابل کې 411، هرات کې 40، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.